سلامون و وقت مبخیر در افغانستان په وقت دم از گر سلور بجشی تاسی ازادی رادیو تقوی اسمخ که دردی چی دخبرون مطلب تلر شو خبرونه. پکتیا کې تکسان په درو وهل شوې دي. په پکتیا ولایت کې نن د طالبان د سترې محکمې په حکومت تکسان په درو وهل شوې دي. دغه محکمې نن په ویلامه کې ویلي چې دغه کسان په غلا قطر سړی تختونی او نامشروع اړیکو تورن و چې په عام حاضر کې په نه دېش درو وهل شوې او له دوه څخه تر لس کلونو پورې په بند کې هم محکوم شوې دي. تر دې مخکې تیره ورځ په پروان ولایت کې ځایي چارواکو د دریو ښځو په ګډون په پنځو تنو د نامشروع اړیکو په تور په عام حاضر کې په درو د وهلو حکم عملي کړی و. نړیوال بنسټونو او شریقونو ډلې بدني سزاګانې د بشریقونو سرغړونه بولي او بیا بیا یې له طالبانو غوښتي چې دا ډول سزاګانې بهیر ودروي. خو د طالبانو حکومت لا هم د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې پر تورن کسانو دا ډول سزاګانو تطبیق ته دوام ورکوي. د غزنی ولایت ځای مسؤلان وایي چې پرون دغه ټپي وړ ټرافیکي پیښه کې د وینجلې په ګډون پنځه تنو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د طالبانو تر واک لاندې باختر خبري اژانس د طالبانو د حکومت د غزنی ولایت د امنیت قمندانې وین خالد سرحدي له قوله ویلي چې دغه پیښه په قرباغ ولسوالۍ کې د یوه ټونس ډول موټر او زرنج د ټکر له امله رامنځته شوې ده. د یادونې وړ ده چې دا په روانه اونۍ کې په دغه ولایت کې پنځمه ټرافیکي پیښه ده چې پکې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. خراب سړکونه د ټرافیکي پیښو د ټرافیکي نښو نښانو نشتوالی او د موټر چلوونکو لخوا د ټرافیکي مقرراتونو مراتول هغه څه دي چې په افغانستان کې نږدې هره ورځ د ورته خونړۍ ټرافیکي پیښو سبب کیږي. د خوړو نړیوال پروګرامې WPI د افغانستان نږدې 15 میلیونه وګړي نه پوهیږي چې د بل وخت خوړه به له کومک کوي. د دې پروګرام د افغانستان څنګه پرون سه شنبه په خپل اکسپانه یا په خوانی ټویټر کې لیکلي چې دا پروګرام و 7 میلیونه ډالر اجل مرسته ترته لري تر څو کول شي چې د راتلونکو شپږ میاشتو لپاره په دې باد کې خپل عملیات ته د بمر کړي. WPI د شنبه په ورځ په بل پوسټ کې ویلي و چې په داسې حال کې چې سخت ژمی په افغانستان کې پیل شوی په میلیونونو کورنۍ په یخنۍ کې کافي خوړه نه لري او ډیرې اړې دي چې له دوه څخه یو لار غوره کړي یا به خپل ماشومان مړوي او یا به هم ګرم ساتي. د ملګرو ملتونو پراختیا ادارې UNDP د افغانستان په غرنۍ سیمو کې په لسګونو روغتیایي کلینیکونو ته د برېښنا د چمتو کولو خبر ورکوي. د UNDP د افغانستان څنګه پرون سه شنبه په خپل اکسپانه یا په خوني ټویټر لیکلي چې په داسې حال کې چې په افغانستان کې ژمی پیل شوی دی، ادارې د دیواد په مرکزي لری غرنۍ په واورو پوښل شوي سیمو کې درې نوي روغتیایي کلینیکونو ته برېښنا چمتو کړې ترڅو د ماشومان زیږونو پر ورځ کې درې سوه عاجلو ناروغانو درملنه په خوندي توګه ترسره شي. د دې ادارې په خبره دغه کلینیکونه به تر دې ورځو پوری تر درې ورځې پوری د ذخیره شوی سلری برېښنا له ملاتړ هم برخه مندي. د طالبان د حکومت د ټولګټ وزارت په ژمي کې په غوسیمو کې چې ډېری واوري کېږي او له عملي لارې او سړکونه بندېږي د واورو د پاکولو لپاره د چمتووالي خبر ورکوي. د وزارت پرون سه شنبه په خپل ایکس پاڼه په خني ټویټر په خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د سالنګونو او مایپار په ګډون د واد د اتوشتو لایتونو په 302 زیانمنکو سیمو کې له څه کم شپږ زره کیلومتر سړکونو څخه د واورو د پاکولو پلان ترتیب کړی دی. د وزارت ویلي چې دغه پلان به په ولایتونو کې اړوند ریاستونو ته خصوصي سکتور په همکاري عملي کوي. روسي خبرم دا چې اروپای ټولنې پر روسیې د بندیزونو 15 کسوره تصویب کړه. نوې بندیزونه پر اوکراین د روسیې د تیری په تړاو تصویب شوې. په غره پور کې چې اروپا کمیسیون د سې شنبه په ورځ په خپل وی پاڼه خبر کړ، ویل شو چې په نوې بندیزونو کې له 15 څخه زیاتو کارګو کښتۍ او د تیلو ټانکرونه او شاوخوا نه کسانې شرکتونه شامل دي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې پازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدلی شئ. افغانستان کې نږدې 3 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري.
خدای امتحان در آباد را وسر یو موږ نه پټول مسلمانانو باندې حالات خراب دي. کارونه نشته چې کارونه مې زمونږ د کار سره نشته.
ننګرهار او کونړ کې د یو شمېر استادانو له دندې لري کېدل.
د مکتو پروسس منی او قسم چې من فکر پکې شمېرلې دا که زما نوم مشته.
او کندهار کې د فالوده جوړونکو کاروبار خښوي.
د کور سره رواني دا واده سره وکړي او پیرات واده کې فالوده خورو.
خبرونه کې نور راپورونه هم لرو.
دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر وایي په روان 2025 کال کې به په افغانستان کې نږدې 3 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا ولري. و چا راپور ورکړی چې په راتلونکي میلادي کال کې په افغانستان کې بیکاري، د کورنیو پورونه او بېوزلي په پراخه کچه دوام وکړي او دغه حالت به د دې هیواد نږدې نیمای نفوس اغېزمن کړي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته بیکاري او بېوزلي زیاته شوې ده. یو شمېر افغانان وایي د بیکاري له امله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي او مرستو ته اړتیا لري. نور جزئیات د اکرام الاکرم راپور کې.
په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه د اندېښنو په دوام د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر راپور ورکړی چې په راتلونکي 2025 کال کې به په افغانستان کې 2.9 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا ولري. دا شمیر د روان کال په پرتله د 8 لک کسانو کمښت په ګوته کوي. و چا مخکې ویلي و چې په روان 2024 کال کې 3.5 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړمن دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د دفتر په راپور کې چې پرون سه شنبه خپور شوی راغلی چې په راتلونکي کال کې به په افغانستان کې بیکاري، د کورنیو پورونه او بېوزلي په پراخه کچه دوام وکړي او دغه حالت به د دې هیواد نږدې نیمایي نفوس اغېزمن کړي چې تر ټولو زیات به د کورنیو خزینه مشرانه وي. داسې مهال چې مخکې د خوړو نړیوال پروګرام WFP خبر ورکړی چې سږ کال په افغانستان کې له 2 میلیونه زیات وګړي د خوړو له شدید ناخوندیتوب سره مخ دي. او چا وړاندوینه کړې چې دا شمیر به په 2025 کال کې نږدې 15 میلیونو ته لوړ شي. او چا ویلي چې دغه راز به په راتلونکي کال کې له 4 میلیونو ډیر کسان د روغتیایي پاملرنې له محدود لاسرسي سره مخ شي او نږدې 8 میلیونه مېرمنې او ماشومان به تغذیې مرستې ته اړتیا ولري. د وچا په راپور کې راغلی چې افغان وګړي په افغانستان کې د حاکم نظام لخوا د بشري حقونو پورې اړوند مخبزیاتي دونکو وضع شوی او محدودیتونو سره مخ دي چې د ټولو په ځانګړي ډول د ښځو، نجونو او نورو زیانمنونکو ډلو لپاره د خوندیتوب په برخه کې خطرونه لا پسې زیاتوي. د راپور په ټکو د افغانستان ننګونې، اقتصادي شرایط، د دوامدارې پراختیا په برخه کې تشه، د ژوند محدود فرصتونه او کمزوري روغتیایي او تعلیمي جوړښتونه د اړمنو وګړو د هوساینې مخه ډب کړي او د افغانستان بشري ناورینې لا پسې زیات کړي دي. په همدې حال کې یو شمېر افغانان وایي د سختې بیکاری او بېوزلۍ سره مخ دي او دې حالات یې ژوند ورتریخ کړي. د ننګرهار د سرورود ولسوالۍ اوسیدونکي زربیبي ازادي راډیو ته وویل
خدای امتحان در آبان را واسه یو په موږ نه په ټول مسلمانانو باندې حالات خراب دي. نو کارونه نشته چې کارونه مې زموږ د کار څوک نشته دی. سړی مانده دی، مشر ځای مې بې سره دی، بس اعصاب تکلیف لري چې ډوډۍ دغه نه وي، نو بس پیسه په جب کې نه وي، نو دواګان مې په کې کار مار نشته دی.
یو کورنۍ بې ځای شوې مېرمنه چې نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي وایي د تیر جمهوري حکومت پر مهال په یو دفتر کې دنده درلوده، خو اوس بیکاره او له سختو ستونزو سره مخ ده.
زه خپله هم بیکاره یم. مېړه مې په لاسي کراچۍ کار کوي، د ورځې له 100 یا 130 افغانۍ وګټي چې زموږ د کور ګزاره پرې نه کېږي. زیات وخت اولادونه مې په وږي نس ویده کېږي.
د کندوز ولایت یو اوسیدونکی ابرار هم د بیکارۍ له ستونزې کړېږي.
باور وکړه چې دا بیکاری او بیروزګاری د سیاحت تر سوالی و بیخی نهیل شوی و بیخی نمیده شوی و چاو که کینست مزدوری دا پاره. باور وکړه چې هیڅ نه پیدا کیږي، غربت زیاد ده، قیمتیانی دا یو څه بل څه. خدای وکړي چې موږ ته کارونه برابر شي، ژوند، زندگی، خلک چیرته ورسېده، موږ ته وګوره بس سما فقر و غربت تا شپې سبا کوه.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې د پراخه بیکاری او بېوزلۍ راپورونه خپاره شوي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر په خپل وروستي راپور کې خبرداري ورکړي چې په کور دننه د پراخه بېوزلۍ ترڅنګ به په راتلونکي کال کې له ګاونډیو هیوادونو څخه د افغان کډوالو ستنېدل پر بنسټیزو خدمتونو او سیمه ییزو سرچینو نور فشارونه هم راوړي چې له اړو کسانو سره د مرستې هڅې به اغېزمنې کړي. په راپور کې ټینګار شوی چې د تودوخې له لوړېدو سره موسمي ننګونې او د اقلیم بدلون به په 2025 کال کې په افغانستان کې وچکالي لا پسې زیاته کړي. او چا ویلي چې د ملګرو ملتونو مرستندویه ادارې پلان لري چې په راتلونکي میلادي کال کې نږدې 10 میلیونه خلکو ته مرستې ورسوي او د دې لپاره 2.2 میلیارده ډالرو بودیجې ته اړتیا لري.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د افغانستان په ختیځو ولایتونو ننګرهار او کنړ کې د ځینو دولتي پوهنتونونو د شرایطو پوهنځي او اسلامي ثقافت یو شمېر استادان وایي له خپلو دندو لرې کړلای شوي دي. دوی دا کوي چې د طالبان حکومت د لوړو زده کړو دا اقدام د دغو استادانو او طالب چارواکو ترمنځ د فکري اختلافاتو له امله کړی دی. که څه هم د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت په دې اړه رسما څه نه دی ویلي، خو په یاد وزارت کې بې سرچینې ازادي راډیو ته ویل چې منفق شوي استادان د کافي ظرفیت د نه لرلو له امله له دندو لرې شوي او په خبرې ژر به د ظرفیت لوړنې لپاره سیمینارونو ته معرفي شي. نورحال د فیروزي عزیزي پراپور.
په ځینو ختیځو ولایتونو کې د دولتي پوهنتونونو یو شمېر استادان د اندېښنې په څرګندولو سره وایي د طالبانو حکومت له دندو لرې کړي او ادعا کوي چې د دې کار دلایل یې هم ورسره نه دي شریک کړي. په کونړ ولایت کې د سید جمال الدین افغاني دولتي پوهنتون یو استاد چې تېره اونۍ له دندې ګوښه شوی د نوم نه خبرولو او غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل. له دغه پوهنتونه یو بل ګوښه سوی استاد بیا ادعا کوي چې د دوی د ګوښه کولو دلیل فکري اختلافات دي، او دا ادعا هم کوي چې طالبان هڅه کوي د شریعتو پوهنځیو او اسلامي ثقافت مضمون د پخوانیو استادانو پر ځای له خپلو مدرسو فارغ سوي طالبان وګماري. دغه استادان وایي یاد مکتوب تیر اونۍ ورستول سوای دی. د ننګرهار پوهنتون یو شمیر استادان هم وایي چې د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د ثقافت اسلامي یو شمیر استادان او دغه پوهنتون د شریعت او پوهنځي مشر له دندو لرې او ادعا کوي چې پر ځای خپل طالبان ګمارلی دي. دغه پوهنتون د ثقافت اسلامي مضمون یو استاد د نوم نه خبرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل دا چې اولې له دندې لرې سوای په دې دلیل هیڅ نه پوهیږي. د یادونه ده چې په کابل کې د پولیټکنیک پوهنتون یو استاد هم د نوم او غږ نخ پرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې تازه له دغه پوهنتون هم د اسلامي ثقافت مضمون څلور استادان له دندو لرې کړل سوي دي. د دغه ټولو استادانو د اداو په اړه مو د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت ویاند ضیاءالله هاشمي وپوښت، خو نوموړي د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو په دغه وزارت کې وی سرچینې ازادي راډیو سره خبرو کې وویل له دندو لرې کړل سوي استادان چې دوی شمیر محدود بولي د کافي ظرفیت نه لرلو له امله له دندو لرې او په خبره ضربه د ظرفیت لوړونې لپاره سیمینارونو ته معرفي سي. د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د دولتي پوهنتونونو ډیری استادانو د دوی د پالیسیو او محدودونکو فشارونو په ځانګړي ډول د نجونو پر زده کړو د بندیز په غبرګون کې دندې پرېښودي او ځینې یې له افغانستانه بهر ووتل. مخکې تر دې د ځینو دولتي پوهنتونونو یو شمېر محصلینو ازادي راډیو سره خبرو کې اندېښنه ښودلې وه چې د ډیری استادانو له دندو پرېښودو وروسته د استادانو نو د کمښت له امله اوس یو شمېر مضامین نه ورته تدریسیږي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ
روزګان کې د لوړو زده کړو موسسې د 20 ملیون افغانۍ په لګښت د 15 پروژو چارې بشپړې او د احاتوي دیوال درغې دوه چارې پیل شوې. په روزګان ولایت کې د لوړو زده کړو موسسې د زیربناو او تجهیزاتو په برخه کې د 15 لوی پروژو چارې د شاخو 20 ملیون افغانۍ په لګښت بشپړې شوې چې پکې د غونډو عمومي تالار، د لمریزه برېښنا سیستم، د بو شبکه، کمپیوټر لاب او د وسایطو د پارکینګ پروژې شامل دي. یاد پروژې په لوړ کیفیت سره بشپړې شوې دي او رسمن ګټه اخیستنې ته وسپارل شي. د غرض د یاد پوانتون د احاتوي دیوال درغونې چارې اپل شیدی نورحال پدیرپورک
په اورزګان کې د لوړو زده کړو موسسې لپاره د شاوخوا 20 میلیون افغانۍ په لګښت 15 مهمې پروژې بشپړې شوې چې پکې د غونډي تالار، د المریز برېښنا سیستم، د اوبو شبکه، کمپیوټر لیب او د وسایطو پارکینګ پروژې شامل دي. دغه پروژې د لوړو زده کړو د موسسې اړتیاوې په پراخه کچه پوره کوي. سربیره پر دې د پونتون د هاتی دیوال د رغون چاري هم رسمن پیل سوی چې د موسسې د امنیت او راتلونکو پرمختګ لپاره یو مهم ګام بوي. د لوړز د کړو رئیس مولوی رحمت الله رحماني په خپل وینا کې د وزارت مقام مرکزی او ولایتي ادارو له هڅو مننه وکړه. ویل چې د دې پروژو بشپړېدل به د روزګان د لوړز د کړو د موسسې په پرمختګ کې یو ستر ګام وي.
او یو د غونډه تالار دی او یو سولر سیستم دی او کمپیوټر لیب دی. دا پروژې موږ د تخصین ته سپارو. وی حتی دیوال دی، د اوبو ټانکی دی، د دې په حاله اوس موږ افتتاح ته دغه دوه پروژو وکړو. او هغه پروژې چې په خریداري کې دي چې هغه یو لابراتواري مواد دی د پوهنتون د پارج د ډیر اړینو ضروری دی، او یو د کتابو خریداري ده چې دا هم ډیر اړینو ضروری دی. او غټ ګودام تقریبا چې څلویشت په شل کې ګودام دی، د دې تدارکاتي چارې روانې دي. د زراعت ته پونځي د لپاره زراعتي ټکنالوژي شان دي چې دا په حاله د هغو کارجریان لري په تدارکاتو کې.
د اورزګان د لوړو زده کړو د دې موسسې استادان د یادو پروژو په پلي کولو سره خوشاله دي، وایي چې ستونزې به یې هوارې سي او د اسانتیاو څخه به برخمن سي. د دغه ولایت د پونتون د بیولوژي څانګې مسؤول امان الله شرافت وای
ژر شکر تطبیقېږي. پونتون لپاره د سانتیاو لپاره دا ډېر کومک زموږ سره زموږ ډېر ساینس په دې باندې حل کېږي. دغه د جملې څخه ډېر سیستمونه دې یاد کړل چې د دغو ټولو سیستمونو باندې زموږ مشکلات ترې اندازې پورې دا حل کېږي او موږ ته د پرمختګ زمینه مسیدېږي.
د دې ترڅنګ د یاد پونتون یو شمېر محصلین هم د دې پروژو په پلي کولو سره خوشاله دي او له حکومت څخه د ورته نورو پروژو غوښتنه هم کوي.
بل جوړې جنور تعمیرات جوړ سي د وخت په چیرې دوه سره به خیر سره موږ هغه نور پونتونونه چې دي ټوله په پیوې هتا کې راسي او د پونتون اړوند کوم شان چې هغه خوندې سي. د کمپیوټر لپ څخه ګټه اخیستل سي، د رقم پارکینګ مرسکلان یا کوم وسایل چې څوک راول هغه به محفوظ وي. نو ګټه ډېرې لري زما په نظر.
جوړ سي و درې د مست پروژې جوړ سي، مست ورور پانتون جوړ سي، موږ هر مشکل چې دی باید ال سي وادي بریده.
په پای کې د هکې د دیوال درغونی د بنسټ دبره د والی د موسسې د رئیس د علماو او قراردادي شرکت لوري کې شودل سو او غونډه د خاتمه دعا په ویلو پای ته ورسیده. د یادونی ورده چې یادی پروژې د علم د وج لپاره د روزګان ولایت د خلکو د کلکی ارادي او هلو څرګندونه کوي.
را پورونه مرکه او اوریدونکو
کندهاری فالوده د افغانستان په خوګو یخنیو کې زنګړې ځای لري چې معمولا د منی ژمی او پسرلی په موسم کې ډیر خړل کیږي. فالده جوړونکو وایي چې دا د دوی لپاره د کاروایت یو سرچینه ده چې د خارته څنګه د کندهار د لورو پروتیسیم او لسولې څخه خلک د فالوده خړولو لپاره ورته راځي. نور تفصيل د صادق رښتینی پر بورک.
دا چلورو کسانو مخته د فالودی ډاک یو غټ غاب چې په محلي استلا ورته مجمع ویل کیږي پرته ده. دا کسان د فالودی خړولو لپاره د کندهار لسپین بولدک ولسوالۍ څخه راغلي دي. فالوده د کندهار په مشهور او دودیزو خړو کې خاص ځای لري چې خلګي په هواسانه ډول په شوق خوري. اجی محمد قاسم چې د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ اوسیدونکو دی وای کله چې کندهار شهر ته راځي فالوده حتمن خوري.
د کور سره رواني د واده سره وکړي په رات واده کې فالوده خو شرکاله مخه لا زراته په ځای شخان وو او بیا د داوود په وخت بیا په د انقلابو کې په انقلابو کې نه د قانون څه سره کمزورې شو دا دا په انقلاب کې په دا د خلکان په انقلاب کې
د کندهار ښار په شهیدانو څلور لاري مدد چوک او کابل دروازه کې د فالودي ګن دکانونه نسته محمد نسیم چې د تیر دوله سيزو رئیس د کندهار د شهیدانو چوک ته چیر مپه هرات بازار کې د فالودي دکان لري وایي فالودا د شیدو پیرونیو میرواری او نور خوجو ل ترکیب څخه جوړیږي چې د منی په موسم کې پیل او د پسرلی تر پایه دوام کوي
فالدهونو د سټوریجی مثال شجې بانج کړی شجې چې جوړ شونه بیا ورځي ورچو کوم ورځ شپږ خورین سپنه نه شپږ خیس باندې انو بیا لږ د بریر د رنگ ورکو انا د چم ورکی انا بیا څه شیره ورچو شیره چورچو څه جوش ورکو انو بیا بیرته مجموعه ته پیسې چو انا هغه کار څخه خلاص بیا نو لاین شربت چوړو څه برا ورچو پنجه ته څه برا مثال څه پنجه تورچو څه به شربت تورچو انو هغه چم دغه کړل بیا نو بیا میرواریږي میرواری به جلا جوړ
د کندهار ښار وسیدونکي فالودا د خوشیو میلمستیا او نورو دودیزو مراسمو پر مهال هم استفاده کوي د کندهار ښار وسیدونکي خدیجه وایي فالودا او شریخ د زمانو او ناویانو د کورنوي ترمنز د نون وړولو او د خوشیو څرګندولو لپاره کارول کیږي
ناغه دوه فائدې د بچوانو ملولي چې می ساده خبرې یو شی بالا بودی شخن کې د ناوی سره چړې جوړا وروړي بار فالودا وروړي یا شریخ وروړي یا فالودا وروړي یعنی نو مونږ شان دي شخن کې دغه د ناوی دوه معمول دي نه د زم د خانه وی کې وروړي ام جوړای یو او د ودری او ام فالودا یا شریخ
فالودا د کندهار د خوجو خوندونو دودیزو مراسمو او ټولنیزو اړیکو یو ځانګړی بیلګه ده دا نه یوازې د منی ژمی او پسرلی په یو خوشبو ورځو کې د خلکو تند ماتوي بلکې د خوشیو او مینې په ډکو مجلسونو کې د کورنوي او ملګرو ترمنځ د یووالي احساس هم تازه کوي
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعین نیست چرا از قدر قمش داره؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد
دمی اواخر برسانه‌ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما امی رادیو زدی است که بهترین خبران را میگه به مردم
اطلاع رسانی ساده واضح و آسان
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم از حال دل مردم خبر میشه
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان
نن د دسمبر 13 د کډوالو نړیواله ورځ د افغانستان د غوډونو له ډلې د چوسدین کې د وسلوالو جګړو امنیتي غوښنه او اقتصادي ستونزو په څیر په بیلابیلو عواملو له تیر رسول سیزریسې د نړی بیلابیلو ودونو ته کډوال شوې دي د کډوالو نړیوال سازمان IOM وایي چې له 2000 د رهیسې شاوخوا 8 میلیون افغانان بیلابیلو ودونو ته کډوال شوې دي نور حال په دې راپور کې
مجبور راه قاچاق گرفتم بیلاس که شرایط خیلی سخت بود
مهازلا په ترکیه کې له افغان کډوالو دی چې وایي د طالبانو له بیا واکمنې وروسته په افغانستان کې د امنیتي ستونزو له امله د هیواد پریښودو تر او په قاچاقي لارو یې دغه هیواد ته ځان رسولی دی نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې له ناقانونه لارې تاک ورته خورا سخت و دی د ځان او نورو ورسره مل کډوالو کیسه داسې کوي
ما نزدیک دو ماه در راه بودیم یعنی په قاچاقي لار ترکیه ته راغلم 50 ورځې په لار کې وم په لار کې مې ډېر ستونزې وګاللې ډېرې ځوانانو په لار کې تلف کیږي ما په خپل سترګو په لار کې داسې کسان ولیدل چې د قاچاقبرانو او پولیسو لخوا وهل ډبول کېدل ډېر بد شرایط وو
خو ځینې نور افغانان چې بیا ایران او پاکستان ته کډوال شوي وایي له بیلابیلو ستونزو لکه له اجباري استلو د پولیسو له ځورونې او د کار او زده کړو د زمینې نشتون سره مخ دي دوی دغه شان وایي چې امریکا کاناډا او یو شمېر اروپایي هیوادونو ته په ځنډ سره د کیسونو د پړاوونو بشپړېدل او بی برخ دی کتوب بل لوی ستونزه ده فهم چې درې کال وړاندې امریکا ته د تاک د کارونو په موخه د دریم هیواد په توګه پاکستان ته تللی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ډېر مشکلات را مخ ته شوې دي پیسې له اعظم ډېر مشکلات وو د کاروبار له اعظم ډېر مشکلات وو پولیس هم ډېر په ځای وي چې کله مې اسلام آباد کې کار کوو نو پولیس ونیو ما دوه درې شپې زبندې په نړۍ ته چې مصر به سیمه ډېر مشکلات سره مخ شوم
په ایران کې افغان کډوال حلیم بیا د نور ننګونو ترڅنګ د کډوالو جبري وستل بل جدي اندېښنه بولي.
موږ دوه کال کېږي چې په ایران کې راغلي یو ډېر کوم مشکلات سره د قاچاقي لپاره کې سوزل د مرګونو سره موږ مخامخ شو. اوس مهاجر باسي موږ ته نه برګي ورکي چې موږ یو باسي ذاتی په کابل کې نه کار سره نه درس او تعلیم سره چلته موږ بیا ولیکري مشکلات سره موږ مخامخ کېږو.
وسلوالی جګړې، اقتصادي ستونزې، امنیتي ګواښونه، د طالبانو د حکومت لخوا پر خلکو د محدودیتونو لګول او بیکاری له تیرو څو کلونو راهیسې د افغانانو د کډوالۍ لوی لاملونه بلل کیږي. خو په دې وروستیو کلونو کې ایران او پاکستان پر افغان کډوالو فشارونه زیات کړي او په دې هیوادونو کې د محدودیتونو د لګولو سربیره په لکونو افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه کړي دي. له دې وړاندې اړوندو نړیوالو بنسټونو ویلي چې د تیر کال له اکتوبر راهیسې تر اوسه له نیم میلیونه زیات افغانان یوازې له پاکستان خپل هیواد ته شړل شوي دي. د کډوالو چارو ځینې پوهان وایي چې کډوال په کوربه هیوادونو کې د کډوالو د نړیوالو کنوانسیونونو له مخې ډیر حقونه لري چې باید ورکړل شي. له دې ټالی یونس محمدي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
نظر به کنوانسیون سازمان ملل راجع به حقوق مهاجران موری تعمیز قرار دادن مهاجر
د ملګرو ملتونو د کنوانسیون له مخې د کډوالو پر وړاندې تبعیض د کډوالو د حقونو نقضول دي. قضایي دستګاهو ته لاسرسی په کاري چاپیریال کې ملاتړ او په آزاده توګه ګرځېدل راګرځېدل په کوربه هیوادونو کې له حقونو څخه دي چې له بده مرغه ډېری نقضېږي.
د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم شاوخوا دوه میاشتې وړاندې په یو راپور کې ویلي و چې کابو شپږ میلیونه افغان کډوال په ایران او پاکستان کې میشت دي چې له دې شمېره د 2024 کال تر سپتمبر میاشت پورې د شاوخوا څلور میلیونه افغانان په ایران او د دوه میلیونو په پاکستان کې د استوګنې اټکل سوی دی. د کډوالو سربیره زرګونه افغانان بیا د جګړو، طبیعي پیښو او بېلابېلو نورو لاملونو له امله له خپلو مینو بېځایه شوي او په بد اقتصادي وضعیت کې دي. دوی د خپل وضعیت په اړه د طالبانو د حکومت او مرستندویه بنسټونو د نه پاملرنې له امله شکایت کوي. د ننګرهار ولایت د اچین ولسوالۍ اوسیدونکی فرمان شاه فقیرزی چې سیلابونو یې کور ویجاړ کړی د خپلو ستونزو په اړه یې ازادي راډیو ته وویل.
خپلوان مده داغه په کور کې زما په خپل د کلی یو دیوال یو کوټه دال ویدلې او سېت وستوان نه لرو چې یا خپل کور ځانته جوړ کړو. نشته کارونه روزګار نه هیڅ نشته ولیکن یو څه وسمې.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر د 1402 کال په جوزا میاس کې د افغانستان د کورنیو بیزایو سو یو شمیر 3 میلیونه او 2 لکه خودلای وو. د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حقانی د بیرته ستنسویو او ویزای سویو د تازه شمیر او د دوی وضعیت ته رسیدنې په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي. خو دغه وزارت چارواکو له دې وړاندې په ځلونو د مرستو د ویش او خپل مینو ته د ویزای سویو او راستنسویو د ځای پر ځای کولو د اسانتیاو خبره کړې ده. د یادونې د چینن د ډسمبر 13مه د کډوالو نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویلي چې کډوال بیزای سوي او ځینې څنډې ته سوي زیانګالي ډلې په ټولنو کې موجود دي او دا ثابته سوي چې کډوال د کوربه هیوادونو لپاره د ترانزیت د سوکالۍ نوښت او دوامدار پرمختګ سرچینې دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ د راپور له مخې په ټوله نړۍ کې شاوخوا 10.9 میلیونه افغانان د جګړو، تاوتریخوالي او بېوزلۍ له امله کډوال سوي دي. دغه سازمان زیاته کړې چې افغان کډوال په نړۍ کې له سوریایي او اوکراینی کډوالو وروسته درېمه لویه برخه جوړوي. د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم شاوخوا 15 میاشتې وړاندې ویلي و چې له 2020 کال راهیسې شاوخوا 8 میلیونه افغانان بېلابېلو هیوادونو ته کډوال شوي دي. دغه سازمان ویلي چې 1 میلیون افغانان اروپایي هیوادونو ته کډوال شوي او 50% یې ګاونډیو هیوادونو لکه ایران او پاکستان ته تللي دي. هغه مهال د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د آی او ایم دغه راپور رد او ناسم بللی و.
مالور دانی په کور ناستی دی ډیر زده کړو نه پاتې دی او سخت تشویش اخیش پیو
لز دکړو محروم جنو سره د زړه خواله په هیله
پادکست کې.
هر دوشنبه د سهار په 8:30 او هر چهارشنبه د سهار په 6:30 ل آزادی رادیو.
د زهر کاروان خبرونه درته هم لرو، خو تر غو وړاندې خبرونه. سلامونه، وخت مو بخیر. د افغانستان په وخت مازیګر 3:30 بجې شوې. تاسو ازادي راډیو ته غږیست. پکتیا کې تکسن په درو وهل شوې دي. په پکتیا ولایت کې نن د طالبان د ستره محکمې په حکومت تکسن په درو وهل شوې دي. دغه محکمې نن په اعلامیه کې ویلي چې دغه کسان په غلا، قتل، سړی تښتونه او نامشروع اړیکو ترونو چې په مازر کې په نه دیش درو وهل شوې او له دوه څخه تر لس کلونو پورې په بند هم محکوم شوې دي. تر دې مخکې 13 ورځې په پاروان ولایت کې ځایي چارواکو د دریو خزو په ګډون پر 15 تنو مشروع اړیکو په تور په محضر کې په درو د وهلو حکم عملی کړی دی. نړیوال بنسټونه د بشري حقوقو ډلې بدني سزاګانې د بشري حقوقو سرغړونه بولي او بیا بیا یې له طالبانو غوښتي چې دا ډول سزاګانې وهیر ودروي. خو د طالبانو حکومت له هم د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې پر تورونو کسانو دا ډول سزاګانې تطبیق ته دوام ورکوي. د غزنی ولایت ځای مسولان وای چې پرون دغه ټپي و ټرافیکي پیخه کې دی وینځلې په ګډون 15 تنو تمرکز بلوخته. د طالبانو تر واک لاندې بختر خبري ایجنسی طالبانو د حکومت د غزنی ولایت تمرې قمندانی بین خالد سرحدي له قول ویلي چې دغه پیخه په قربغ ولسوالۍ کې دی و تونس ډول موټر او زرنج د ټکر لمه لرمس شید. د دې دونه ورده چې د پروانونه کې په دغه ولایت کې 15 ټرافیکي پیخه ده چې په کې غنو کسانو تمرکز بلوخته. خراب سړکونه د ټرافیکي نه خونه قانون نشټواله او د موټر چلوونکو له خوا د ټرافیکي مقرراتونه مراتول هغه څه چې په افغانستان کې نږدې هر ورځ د ورته خنړې ټرافیکي پیښو سبب کیږي. د خوړو نړیوال پروګرام دبليو پی وای چې د افغانستان لږ 15 میلیونه وګړي نه پوي چې د بل وخت خوړه به لکمه کوي. د دې پروګرام د افغانستان څنګه په روسي شنبه په خپل اکسپانه یا په خوانی ټویټر کې لیکلي چې دا پروګرام وسوا 18 میلیونه ډالر عاجل مرسته ترته لري ترڅو کولای شي چې د راتلونکو شپږ میاشتو لپاره په دې وخت کې خپل عملیاتو ته دوام ورکړي. دبليو پی د دوشنبه په ورځ په پوسټ کې ویلي و چې په داسې حال کې چې سخت جمعي په افغانستان کې بل شوی په میلیونه کورنۍ په یخنې کې کافي خوړه نه لري او ډېر اړ دي چې له دوه څخه یو لاره غوړه کړی یا به خپل ماشومان ماړوي او یا به هم ګرم ساتي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته هرکلی کوم. زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به ووري چې د ملګرو ملتونو په راپور کې راغلی چې میانمار د دوهم کال لپاره د کوکنارو په کښت کې له افغانستان څخه مخکې شو.
ذخایر بسیار زیاد در تریاک
په افغانستان کې د تریاک او هیروینو ډیر زیر مشته. څو کاله به قاچاق دوام ولري تر څو چې یو بل هیواد او یو بل جغرافیا بې ثباته او د افغانستان د کوکنارو کښت حالت یې وړل شي.
په یو بل راپور کې به ووري چې په افغانستان کې د هوا له سړې دو سره د معتادینو مړینه ډیره شوې ده.
یک روز خرواده ما احتیاط
زما د کورنۍ او غړي چې معتاد او د معتادینو په کم کې بستري وو د خوړو امکاناتو د نشټوالي لامل مړ شوې ده.
دا چې په عمومي ډول په انسانانو کې د حافظې د کمزوري یا د هیرې لاملونه کوم دي او معتادین ولې د هیرې لستونځ سره مخ کیږي په دې اړه مولاروا پو سلیم نوري سره مرکه کړې ده.
مخدره مواد یا نشه ای توپ استعمالول یو له هغه لاملونه دی چې د هیرې سبب کیږي او پر مغز او د ذهني فعالیتونو باندې اغیزه کولی شي.
د تاریخ په نوم یو معتاد وایي چې د نشول عمله له ترکیه څخه راوسلل سوم.
نه کله می ترکیه کې تر کې مال لاغي ما چې کوم خبر چې ولا سره عمل کې راوی وختلم دلته یو نه میشته را باندې دوا وخوان مال لاغي بیا لاړم ایران پر لاړم نه شو مشکلات نه وایي بیرترانه.
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پوری ډرامه لرو.
پنځه کاله کېږي ځوان زوی مورک دی، بیخي د مرګ او ژوند درکې نشته. مور بیچارهګې شپه ورځ ورپسې ژاړي.
بس بس پوه شوم، له همدې خاطره فشار لوړ شوی دی.
خبرونه په یو راپور پیل کړو. ملګرو ملتونو راپور ورکړی چې په روان میلادي کال کې په میانمار کې تر 40,000 هکټاره ډیر کښت له امله دا هیواد په نړۍ کې د دوهم کال لپاره د کوکنارو په کښت کې له افغانستان څخه مخکې شو، چې په دې ډول په نړۍ کې د کوکنارو د کښت په قطار کې لومړی هیواد وبلل شو. په جنوبی آسیا کې د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې دفتر په میانمار کې د کوکنارو د کښت د ډیروالي او تاریاکو د تولید د دوام علت په نړیوال بازار کې د تاریاکو غوښتنه او په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کموالی بللی دی. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د ملګرو ملتونو په تازه راپور کې په 2024 میلادي کال کې په جنوبی آسیا کې د نشه یي موادو د وضعیت په اړه راغلی چې سږ کال په میانمار کې په 45,000 او 200 هکټاره مځکو کې کوکنار کرل شوي دي. د ملګرو ملتونو سروې ښیي که څه هم سږ کال په میانمار کې د پروسږ کال په پرتله د کوکنارو کښت 2,000 هکټاره کم شوی دی، خو بیا هم دا پرله پسې دوهم کال دی چې میانمار د کوکنارو د کښت په برخه کې په نړۍ کې لومړی هیواد بلل کیږي. په افغانستان کې په 2022 میلادي کال کې په 2,03,000 هکټاره مځکو کې کوکنار کرل شوي وه او په نړۍ کې د کوکنارو د کښت په برخه کې لومړی هیواد بلل کېده. خو کله چې د طالبانو حکومت د کوکنارو کښت منع کړ، سږ کال په افغانستان کې د دې کښت اندازه 2,00,200 هکټارو ته راټیټه شوه. په جنوبي آسیا کې د ملګرو ملتونو د نشه یي موادو سره د مبارزې د رفتار استازی مسعود کریمی پور په میانمار کې د دې کښت د ډیروالي عمده علتونه په نړیوالو بازارونو کې د نشه یي موادو غوښتنه او په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کموالی بولي. ښاغلي کریمی پور په ټایین کې د یو راپور وړاندې کولو پر مهال وویل چې په میانمار کې د تاریاکو د تولید اندازه خورا ډیره سوې ده، څرنګه چې په میانمار کې کړکیچ د پخوا په ډول دوام لري او نړیوالو بازارونو ته د افغانستان د نشه یي موادو رسولو لړۍ هم د بدلون په حال کې ده. موږ په راتلونکو کلونو کې په میانمار کې په بالقوه ډول د کوکنارو د کښت ډیروالی وینو. پروسږ کال په میانمار کې په 40,000 او 100 هکټار مځکو کې کوکنار کرل شوي وه. د ملګرو ملتونو د معلوماتو پر بنسټ سږ کال په میانمار کې د 1 کیلوګرام تاریاکو بیه 304 امریکایي ډالر ده، حال دا چې پروسږ کال دا بیه 308 ډالر وه. خو په افغانستان کې د جنوبي آسیا د بازارونو په پرتله د تاریاکو بیه ډیره لوړه ده، ځکه چې دوه اونۍ مخکې د دې سازمان د راپور له مخې په افغانستان کې 1 کیلوګرام تاریاک په 240 امریکایي ډالر خرڅېدل. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت پخوانی معین محمد ابراهیم اظهر وایي په افغانستان کې د تاریاکو د زیرمو له کمولو سره به مافیایي ډلې هڅه وکړي چې د سیمې په نورو هیوادونو کې د کوکنارو کښت رواج کړي.
ذخایر بسیار زیاد در
افغانستان کې د تاریاکو او هیروینو ډیر زیرمې شته. څو کاله به قاچاق دوام ولري تر څو چې یو بل هیواد او یو بل جغرافیه بې ثباته او د افغانستان د کوکنارو کښت حالت یې وړل شي او نړیواله مافیا وکولی شي دا مسأله حالت تعقیب کړي.
له بلې خوا ملګرو ملتونو له نړیوالې ټولنې څخه غوښتي چې له افغان بزګرو سره اقتصادي مرستې وکړي او دغه ډول د کوکنارو د کښت ویجاړولو په برخه کې د هغوی ملاتړ ترلاسه کړي. په کابل کې د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې د رفتار مشر پولیک سیری وایي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت منع کولو او بدیلو مرستو نشتوالي د افغانستان بزګران نور هم بېوزله کړي دي.
Afghan farmers are resilient but their livelihoods are not.
افغان بزګران مقاومت لري خو د دوی ژوند تر بل هر وخت ډیر له خطر سره مخ دی. د دې زیان د مخنیوي لپاره تر ډیره حده د نړیوالې ټولنې خوراکي مرستې ته اړتیا لري. باید د کوکنارو له کښت څخه لاس اخیستل دوام وکړي او باید د دې کښت ویجاړول د بزګرو له ملاتړ سره مل وي.
ملګری ملتونو داسې مار په افغانستان کې د بزګرو لخوا د کوکنارو د نه کړلو پر دوام ټینګار کوي چې اروپایي ټولنې تازه اعلان وکړ چې لافان بزګور سره به د اقتصادي مرستو په برخه کې افغانستان سره 50 میلیون یورو مرسته وکړي.
په راپور کې مو اوریدل چې ملګرو ملتونه وایي میانمار د دوهم کال لپاره د کوکنارو په کښت کې له افغانستان څخه مخکې شو.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. پیاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د زمي پر رسیدو او د هوا له سړېدو سره د افغانستان د ښارونو په ځینو برخو کې د معتادینو مړینه هم ډیره سوې ده. د نیمروز ولایت معتادینو د ساتنې او پالنې له یو مرکز څخه تازه د نهو معتادینو مړي د دې ولایت سړو خونو ته وړل شوي دي. دا معتادین چې مړي یې د زرنج ښار او شاوخوا سیمو څخه راټول شوي وو د یخنۍ او امکاناتو د نشتوالي له امله مړه شوي دي. د نیمروز ولایت اوسیدونکي وایي چې په دې ولایت کې بې کوره معتادین ډیر شوي او هغه معتادین هم د مړینې له خطر سره مخ شوي چې د ساتنې او پالنې په مرکزونو کې ساتل کیږي، ځکه چې په دې مرکزونو کې لازم امکانات نشته. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د نیمروز ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست یو مکتوب استور شوی دی. په دې مکتوب کې د نهو مړه شوي معتادینو نمونه لیدل کیږي چې عمرونه یې له 22 او 15 شپېتو کلونو ترمنځ دي او تازه مړه شوي دي. دا معتادین چې یوه ښځه ده، ځینې یې د یخنۍ له امله د طالبانو حکومت د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې مړه شوي او مړی یې د دې ولایت سړې خونې ته وړل شوي دي. د نیمروز ولایت د امنیه قومندانۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر عبدالواسی ریحان له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې ومنله چې دا نه معتادین د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې مړه شوي دي. د رضا په نوم د نیمروز ولایت یو اوسیدونکي وویل چې د هوا له سړېدو سره د دې ولایت بیکوره معتادین د مړینې له خطر سره مخ دي، ځکه چې د اوسیدو لپاره مناسب ځای نه لري.
معتادین کې در شهر زرنج هست جای معین یې
هغه معتادین چې په زرنج ښار کې اوسیږي د راټولېدو لپاره ټاکلی ځای لري، خو دا ځای مناسب نه دی او د هوا له سړېدو سره لیدل کیږي چې له ډېرو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. ان دا چې په ورځ کې یو یا دوه تنه مړه کیږي، ځکه چې د اوسېدو لپاره ګرم ځای نه لري. موږ له چارواکو څخه دا هیله لرو چې دا معتادین راټول او د درملنې لپاره اړوند کلینیکونو او روغتونونو ته یوسي.
د هرات او فراه ولایتونو ترڅنګ نیمروز دریم ولایت دی چې له ایران سره ګډه پوله لري او له ایران څخه راشړل شوي ډیری بې کوره معتادین پکې راټول شوي دي. د زرنج ښار یو اوسیدونکی سرور وای، په وروستیو میاشتو کې په دې ښار کې معتادین څو برابره ډیر شوي چې تر پلونو لاندې او یا په کنډوالو کې اوسیږي.
ژمی هم رسیدلی دی، عوام یخ سوی دم، معتادین ډیر دی. معتادینو ژوند ورځ تر بلې سختېږي، یخ عوام را روانه ده. ډیر دوی څخه تر پلونو لاندې ژوند کوي، یا شپې ورځې هلته سبا کوي، یا داسې په غارونو کې ژوند کوي. نو د یخ سره د دوی طبعاً حالت نور هم خرابېږي. د نشې سربېره چې پر دوی باندې یخ راسي، د هغه د کبله ډیری معتادین خپل ژوند د لاسه ورکوي. د حکومت څخه مو غوښتنه دا ده چې د معتادینو لپاره کار وکړي، دا غوی دی علاج د پاره غوی باید رختنونو ته یوړل شي.
د طالبانو حکومت په کابل، کندهار، هرات او بلخ ولایتونو کې د معتادینو د ساتنې او پالنې د زربستریزو مرکزونو ترڅنګ لکه زرنج په نورو ښارونو کې هم دغه ډول واړه مرکزونه لري او له دې لارې له نشه یي موادو څخه د معتادینو لاسونه لنډ کړي دي. خو د دې معتادینو خپلوان په دې مرکزونو کې له بد وضعیت څخه شکایت کوي. غلام نبی چې د نیمروز ولایت د معتادینو د ساتنې او پالنې په زربستریز مرکز کې ورور تازه مړ شوی، ازادۍ رادیو ته وویل
زما د کورنۍ یو غړی چې معتاد او د معتادینو په کم کې بستري وو، د خوړو امکاناتو د نشتوالي له امله مړ شوی دی.
د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټران وایي چې د نشه یي موادو استعمال د سړې او تودې هوا پر وړاندې د معتاد مقاومت کمزوری کوي او آخر دا حالت د معتاد د مړینې سبب کیږي. د سړې او تودې هوا پر وړاندې د معتاد وجود د کمزوری ترڅنګ په افغانستان کې معتادینو ته کافي خواړه نه رسیدل او د روغتیایي امکاناتو نشتوالی هم هغوی ته ډیر زیان رسولی دی.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونې سلر به ساته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. د نشه یي موادو استعمال د مغزو پر بیلابیلو برخو ناوړه اغیزې کوي او فعالیت یې ګډوډوي چې په دې لړ کې یوه هم د حافظې کمزوري ده. دا چې په عمومي ډول په انسانانو کې د حافظې د کمزوري یا هیرې لاملونه کوم دي، معتادین ولې د هیرې له ستونزې سره مخ کیږي، کوم نشه یي مواد ډیر د هیرې یا حافظې د کمزوري لامل کیږي او د هیرې ناروغي معتادین له څه ډول ستونزو سره مخ کوي، په دې اړه مو له ارواپوه سلیم نوري سره مرکه کړې ده. ډاکټر نوري په پیل کې د ارواپوهنې له مخې د هیرې په اړه معلومات ورکوي.
په کل کې په خپل هیره یا فراموشي هغه حالت یا هغه وضعیت دی چې یو کس تیرو پیښو معلوماتو یا تجربو یادولو کې ستونزه ولري.
په انسانانو کې د وی خبرې او یو کار د زر هېرېدلو لاملونه کوم دي؟
کېدای شي مختلف لاملونه ولري، لکه الزایمر ناروغي چې د حافظې ناروغي ده، نور ذهني فشارونه لکه استرس، استراب، ژور خفګان دا کېدای شي، او نور مثال طبي لاملونه مثلا د ویټامینونو کمښت لکه بیو ویټامین، مغزي سکته یا د وینې جریان ستونزې، د نشه یي مواد استعمالول سل په سل باندې د پخپله نشه یي توکو یا نشه یي مواد استعمالول د یو نفر یا د یو کس د هېرېدو یا فراموشي سبب ګرځي. دغه ټول هغه عاملونه دي چې کېدای شي یو نفر ته مثال د هېرې مشکل یا پرابلم ورته ایجاد شي.
معتادین ولې د هېرې له ستونزې سره مخ کیږي؟
مخدره مواد یا نشه یي توک استعمالول یو له هغه لاملونه دی چې د هېرې سبب ګرځي، او پر مغز او د ذهني فعالیتونو باندې اغیزه کولی شي، او په پرفرنټل او د مغز کورټکس ته زیان رسوي، او یا نور رواني مشکلات ایجادوي لکه ژور خفګان، استراب، چې دا رواني ستونزې په خپله د حافظې ضعیفتیا سبب ګرځي.
کوم ډول نشه یي مواد لا ډېر په معتادینو کې د هېرې سبب کیږي؟
که په مجموعي ډول وایو ټول نشه یي توکو کارول کېدای شي د حافظې یا د هېرې سبب وګرځي، مګر په خپله کوکاین او الکول د مغز په هغو برخو باندې مشکل ایجادوي چې هغه فعالیتونه ګډوډوي، تر نورو ډېر پر حافظه باندې تاثیر کوي او مشکلات ایجادوي.
د هېرې ناروغي یا د حافظې کمزورتیا معتادین له څه ډول ستونزو سره مخ کوي؟
هېرې یا د حافظې ضعیفوالی کولی شي د معتادینو په تصمیم نیولو کې وړتیاوې کم کړي. دوی ممکن په مهم مسایلو کې له هېرې یا مغزشي سره مخ شي چې د غلط پرېکړو سبب ګرځي، او نور مشکلات ایجادوي دوی ته، مثلا د اړیکو خرابوالی، پر ځان اعتماد کولو مشکلات جوړوي، د روزنې او زده کړې ستونزې دوی ته ایجادوي، د رواني او ذهني فشارونو زیاتوالی سبب ګرځي، دا نور ستونزې او مشکلات دوی ته جوړوي.
آیا دا ناروغي له نشیانو سره د عمر تر پایه پورې پاتې کیږي، او که د نشې له پرېښودلو وروسته بیرته خپل عادي حالت ته راګرځي؟
په ټول کې که ووایو که معتاد د اوږدې مودې لپاره د نشه یي موادو کاروونکي وي، د هغه مغز، بدن او روان باندې ممکن دایمي زیانونه پیدا شي، مثلا حافظې ستونزې، د ذهني وضعیت کموالی، او د نورو روغتیایي ستونزو لکه د وینې فشار، د عینې ناروغۍ ښکارېدل، او نور زیانونه کېدای شي مثال مداوم وي. خو هر کس پر وضعیت پورې اړه لري. په ځینې مواردو کې که مناسب درملنه او بیارغونه ترسره شي، معتادین کولی شي خپل ژوند ته بیارغونه ترسره کړي، معتادین کولی شي خپل ژوند ته بیا ارزش ورکړي، خو ځینې ستونزې ممکن د عمر تر پایه پورې دوی کې پاتې شي. ځینې مشکلات لکه مثال د اینې مشکلات دوی ته که پیدا شي، کېدای شي تر آخره عمر پورې دوی ته پاتې شي، هېرم کېدای شي تر آخره عمر پورې دوی کې پاتې شي.
په مرکه کې مو واورېدل چې ارواپوهان وایي اعتیاد د حافظې د کمزوري لامل کیږي.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیزه کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه د مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان افیر مې ورته ځوان مې بیا ځان سمې خو سره کې سم شروع کړو ځکه مې سبد بخت شاید چې بیا ځان ځان سم خلاص ولا
ادوارد د تاریا کې راکړه چې په دغه مخته
مغز د مون خراب کړو، واډو کې د مونږه پوچ کړو، اقونه د مونږه خراب کړو،
د مور او کلار دواله په نشور وې دي ډیر وخت بیا باندې د یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یخت نیولو ملس.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونی ځخ پرونه د نشئ توکو د کښت، نشئ موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، اوس هم د خاطرې وړ دی، تاریخ د ننګرهار ولایت د خیوي ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دا ځوان چې 15 کاله یې په ترکیه کې تیر کړي او هلته معتاد سوی، وایي چې که مې نشه نه کولای اوس به مې په بهر کې ښه ژوند درلودی. تاریخ زیاتوي چې کله مې کورنۍ زما له احتیاط څخه خبره شوه، زه دلته راوختم او په دې روختون کې بستر کړم. دا چې تاریخ ولې نشو ته مخه کړي او د اعتیاد له امله نور لسړه ولستونځو سره مخ شوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
مکتب مې هم اتمه پورې ویلې، ادامه بس د ستونزو له امله پاتې شو. پنځه کاله مې ترکیه کې تېر کړې دي. بعد له هغې بس چې کور مې خبر شو چې والا سړی عمل کوي، راوی غوښتلم دلته، یو نهه میاشتې راباندې دوا وخوړله. بعد له هغې بیا لاړم ایرانه پورې، لاړم نه شو د مشکلاتو له وجې بېرته راغلم، بیا دلته بستر کړم. چارس مې وهل، هلته مې د بوټانو کار کوو چې یو غټه فابریکه کې وم، خپله استاد مې د ماشین هلته موټه م جوړو، هلته ورته کو شوی موس خو مې ما د پنځلس سوه نیولې تر دولس زره پورې مې کړی پوه شي، لکه د هغې چې پیسې وخت سره بیا جګېدلې، د هغې پیسې به چې پټې ډېر راتلې موږ ته مې پیسې جګولې. نو همدې له امله چې لس زره نه نیولې تر ما پنځه زره درې زره پورې پنځه درې زره پورې کور ته رالېږي. ما چې د کوم وخت نه شروع کړی نو زه په ځان پوهېږم، که کله ترازو ته ودرېږم نو زه یوه کیلو نه غټ شوی یم، زیات شوی نه یم لکه که نه. نو دغه ستونزه ده زما چې دلته مې پرېښی ده، نه ځان ته دمه یو څلور پنځه کیلو زیات شوی یم. مغزو باندې مې همدغه بوی ده چې سوچ ډېر کوم. کورنۍ مې چې خبره شوه بعد د پنځه کلو نو زه یې راوغوښتم په ډېرو مشکلو سره پوه شي. بس نه تر دې پورې چې عمومي رپورټ شروع شو سفیر خپله راولېږل ما، بس چې کور ته راغلم دوا یې راته وکړله یو نهه میاشتې. بعد له هغې ایران ته بیا لاړم، اوس دا دوه نیمې میاشتې چې راغلی یم دلته اچولې یم. نشې پیسې لکه ما دا نهه میاشتې دوا وخوړه، درې میاشتې روغ وګرځېدم، پلار راکولې. بعد له هغې بیا ایران ته لاړم، لکه ما کوم څه مشکل یا چا سره مثلا غلا ملا دا شی نه مینه کوي، بس دونه پلار راکړي چې ما نشه به پکې ده. اما لږ به مې راوړو بس یو ورځ نیمه به پکې ده. تر ښه خاطر ولا صبح ټایم موږ به دا یادونه ښه نه ده، پردي بچي به هم پاده بولم. ما د خپل ملک نه نور ملک هم اوري، بس دغه مې جالبه خاطره ده چې نه هېرېږي. بیا مې ورته زړه وشي خو بس خو اوس په خپل هغه پوه شوي یو چې عمل ونه کړو او کار باید مخته یوسو. اوس به مې ژوند ښه و ځکه چې هلته موږ سره وو، خلک به یا به درې میاشتې اوسېد یا به یو کال اوسېد، لاړ به مخته موږ عمل ته ایسار وو، لکه دا ځای چې موږ یا د پلار یا د نیکۍ پوه موږ پکې اړولي وو. زه خو لکه له بې وسۍ له وجې هلته پاتې وم، بیا په عمل راغلم، لکه سنا ځوانان ملګري وو عمل دی کې نو چې عمل هم شروع کړو، بس موږ بیا د مخکې سوچ نه کوو. نمونه لکه تسل ده چې دا عمل زوی مې ده، دا مې د خپلې ډلې کسان نصرت وو، کاکا مې ور سره، یو مې ماما زوی ور سره چې دوی نشې دی وایي ترکیه کې پاتې شو. اوس به مې ژوند ښه و، موږ به هغوی سره چېرته نږدې څنګ کې تاوېدو راتاوېدو.
ترنو اورېدونکو، دا دې د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې بشیر له خپلو انډیوالانو سره ناست وي چې په دې وخت کې پولیس راځي. پولیس د بشیر لاسونه ورتړي او د موټر په وسیله یې یوې نامعلومې خواته بیایي. دا چې بشیر ولې پولیسو ونیو، چیرې یې بیایي او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
ډاکټر صاحب، مرمن مسته تکلیف لري،
فشار یې لوړ شوی دی.
اوس یې فشار څنګه شو؟
اوس مو کنټرول کړ، خو که بیا دغه سي عمله ور باندې راغله نو مخنیوي به ډیر ګران کار وي. دغه سي ناروغان اکثر وخت یا مري او یا فلج کیږي.
نو څنګه وکړو ډاکټر صاحب؟
دا ښځه عصبي فشار لري، باید ځان له خواشینۍ څخه وساتي. کله غمجنه شي نو فشار یې سمدلاسه پورته کیږي.
نو ډاکټر صاحب، خواشینۍ خو د چا په واک نه ده، تا به څنګه ځان له خواشینۍ وساتي؟
هره خواشینۍ یو علت لري، ته ماته دا وایې چې دا ولې خواشینۍ کیږي؟
هی هی ډاکټر صاحب، څه درته وایم، زما او د دې تر زړه وینې ساسي. زه هم په زړه زخمی یم، خو پر خپو ګرځم او په ظاهره جوړ ښکارم، خو مور بیا نو مور وي.
ولې خدای دې خیر کی، مشکل مو څه دی؟
ډاکټر صاحب، څو کاله کیږي چې خپل وطن راڅخه پاتې دی، او دلته په ایران کې مهاجر یو، په پردي وطن کې به څوک خوشحاله وي؟
تا خبره سمه ده، تا خو یو هم مشکل دی، بل خاص کو مشکل خو به نه لري.
خاص مشکل مو دا دی چې پنځه کاله کیږي ځوان زوی مورک دی، بیخي د مرګ او ژوند درکې نشته، مور بیچارهګۍ شپه ورځ ورپسې ژاړي.
بس بس پوه شوم، له همدې خاطره فشار لوړ شوی دی.
هو، له همدې خاطره فشار جګیږي ډاکټر صاحب.
زوی خو به مو نشه نه کوله؟
یاره، په نشه ولا که خبر یم ډاکټر صاحب، دا پوښتنه مو څنګه وکړه؟
دا پوښتنه مې له دې خاطره وکړه چې د ایران پولیس افغان معتادین نیسي او بیرته افغانستان ته په زور استوي. ما ویل داسې نه وي چې ستاسو زوی هم افغانستان ته استولی وي.
یاره، زه خو نه وم خبر چې پولیس افغان معتادین په زور افغانستان ته استوي. ستا خبره سمه ده، کیدای شي چې زما زوی هم افغانستان ته استولی وي.
نو 5 کاله خو ډیر وخت دی، تاسو ولې په خپل زوی پسې نه یاست ګرځېدلی؟
ډاکټر صاحب، ټول ایران مې کتلی دی خو هېڅ درک یې نشته.
نو یوازې خو ایران نه دی، په افغانستان کې ولټوئ، کیدای شي چې هلته وي.
ښه خبره کوي ډاکټر صاحب، په افغانستان کې ولټوم.
اګرامه بیګم خوب لیده.
ښه دې لیدو بشیر لالا، څنګه خوب و؟
بیګم موږ په خوب لیده.
ښه نو مور دې څه ویله؟
مورانه مراوره وه، خبرې یې نه راسره کولې.
ولې مراوره وه؟ آزار کلي خو به دې نه وي.
بس نو څه درته ووایم؟
څنګه څه راته وایې؟ سمه خبره وکړه زوروره.
نه زه چې نازې خوار و زار یم، دا ټول زما د مور آزار دی. ته دا چټلی وګوره، خدای دا د انسانانو د اوسېدو ځای دی.
یاره بشیره، ته تل نیمه خبره کوې، تر دا ډېر شف شف تیر شه یاره. سم شفتالو ووایه زوروره.
کیسه داسې ده چې زه 15 کاله مخکې په ایران کې له خپلې کورنۍ سره وم.
ښه نو بیا څه وشو؟
هلته مې هم دغه غم لړلې پونډر لږ لږ وهل، خو بیا هم پر مور او پلار ګران وم.
ښه نو بیا
که څه هم څو شپې سر په سر مو له کوره ورک وم، خو بیا مې هم مور نه رانه خفه کېده. هر ډول چې شي بیا مور مور ده نو.
ښه خبره لنډه کا، بیا افغانستان ته څنګه راغلې؟
یوه ورځ مې له څو ایرانیانو سره د سړک په غاړه پونډر وهل چې پولیس راغله. ایرانیان یې پرېښودل او زه موټر ته پورته کړم.
ښه نو بیا څه وشو؟
اول ما فکر کاوه چې زندان ته مې بیایي، خو دوی د افغانستان سرحد ته راوستم او هلته یې خوشې کړم. بس له هماغې ورځې راهیسې دا نه چې دلته په افغانستان کې دغه ډول اوسېږم.
نو ژاړې ولې؟
ولې مزه ژاړم؟ 5 کاله کېږي چې مور پلار خویندې او ورونه مې نه دي لیدلي. دوی په ایران کې او زه په افغانستان کې یم. نه پوهېږم چې څنګه به وي، څوک به وړاو، څوک به ژوندي وي.
نو ایران خو څه اروپا نه ده، ولې بیرته نه ورځې؟
مندل نه شي وایي ته شاوازه ته مندوک منې. زه نه تک پیسې نه لرم، دا ټول نه دیکم لړلو پونډرو له لاسه. که زه پونډرې نه وای ولې به له کوره جلا کېدې؟
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خبرونه هم دومره وه. ازادي راډیو واوري او له نورو ګټورو خبرونو څخه خوند واخلي.
د زهرو کاروان.
بنگروش رنگ شنگ
ستاد پنگڑو شرنگ می ہر سہارا مسلوی پزڑ کے میں دمنے ولولے را پروی او پزڑ کے میں دمنے ولولے را پروی او ستاد پنگڑو شرنگ ہر سہارا مسلوی پزڑ کے میں دمنے ولولے را پروی او پزڑ کے میں دمنے ولولے را پروی او ستاد پنگڑو شرنگ